اړوندو خواوو سره خپل اعتراض شریک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز له هغو برخو تیریږي چې د هند د لداخ او جمو کشمیر د قلمرو برخې دي او دا سیمې پاکستان په غیر قانوني ډول اشغال کړي دي. ښاغلی سنگ زیاته کړه چې نوې ډیلی پر دې پروژې اعتراض کړی او له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې دا فعالیتونه ودروي. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې راپورونه رد کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژني. تر اوسه یوازې روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې طالبان بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم په شمول حقونه رعایت نه کړي د هغوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. درې افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه تر ایستل کېدو څو ساعته مخکې ورک شول. جرمني رسنیو نن راپور ورکړ چې د ساکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر پرون له ام ډی آر خبري شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې درې افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته تر بیرته استول کېدو مخکې بېدرکه شول. ښاغلی شوستر وویل چې دای ګمان کوي دا کسان به پټ شوي وي. دا درې کسان د هغو څلور اتیا افغانانو په ډله کې و چې جرمي سوابق لري او یو اتیا تنه یې د تېرې جمعې په ورځ افغانستان ته ولیږل شول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته لیږي. د اسرایلو او سوریې جګپوړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د احمد الشره په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو او سوریې جګپوړي چارواکي مخامخ خبرو ته سره کښېني. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات په منځګړتوب ترسره شوه. په پرونیو خبرو کې د اسرایلو لخوا د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرامر چې صدر اعظم نتنیاهو ته نږدې سیاستوال دی او د ملي امنیت سلاکار ساخی هنگبی گردون درلود او د سوریه لارخ بیا د بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی چې ولسمشر احمد شاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی وه. دغه څلور ساعته ناسته د امریکا د ځانګړي استازي ټام بارک په کوربتوب ترسره شوه. بارک د محل په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریه لپاره د ځانګړي استازي دنده هم پر غاړه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریې او اسرایلو چارواکي سره ویني. خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه. هغه مهال د امریکا د هغه مهال ولسمشر بل کلنټن د بشار اسد د پلار حافظ اسد د حکومت او اسرایلو ترمنځ د سولې هڅې کولې. او د سکاتلند پخوانی فوټبالر او د ځوانانو اوږد مهاله روزونکي پالن هیمل د افغان خزینه کډوالو د فوټبال د ملي لوبډلې د لومړی رسمي روزونکي په توګه ټاکل شوې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې هیمل به د دې نوې جوړې شوې لوبډلې مشري وکړي. د افغان ښځو د کډوالو لوبډله د فیفا لخوا د 2023 میلادي کال په مې میاشت کې اعلان شوه. د فیفا په وینا پالین هیمل به اوس د استعداد پیژندنې په دریو کمپونو کې برخه واخلي چې د نړیوالو دوستانه سیالیو لپاره یوه لوبډله جوړه کړي. پالین هیمل چې د خپل هیواد لپاره 141 نړیوالې لوبې کړي دي پر سکاټلند سربیره د سعودي عربستان د ښځو د لوبډلو روزونکې پاتې شوې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د کډوالو د حقونو د څاروي ادارې د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمره افغان جنو او ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه کورنۍ چې وایي د کورنۍ ښځې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوي ادعا کوي چې د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي.
دلته موږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوی ناوی د نیولې وه د 500 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاده کړه.
د سګنی کانکور د لومړي مقام له ګټونکو سره مو خبرې کړې چې وایي د طالبان حکومت باید خلکو ته دندې پیدا کړي.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي دي او لا تر اوسه هم بېکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
په نړیوالو مسایلو کې د سوریې او اسرایلي چارواکو د لومړنۍ لیدنې په اړه جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو او ردو تایر اصرا وسی.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د کډوالو د حقونو د څار ادارې یا ریفیوجی رایټس د پاکستانی پولیسو لخوا د کم عمره افغان جنو او ښځو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د هغو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د سازمان تیره ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان تر څنګ یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې لیدل کیږي چې کم عمره نجونې او افغان ښځې د ژړا او زاریو سره سره د پولیسو لخوا نیول کیږي.
د کډوالو د حقونو د څار اداره ریفوجی رایټس وایي د افغان کم عمره نجونو او ښځو د نیونو د دردناکو صحنو لیدلو ټکان ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 14مه په خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقونو ته درناوی وکړي او له بې ځایه سویو کورنیو سره له مجرمانه چلنده ډډه وکړي. د سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د کم عمره نجونو او افغان ښځو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو جبري استلې د دوی د ژوند او کرامت پر وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. د کډوالو د حقونو د څار ادارې دغه شان یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کیږي چې کم عمره افغان نجونې او ښځې چې د زړه او زریو په حال کې دي د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کیږي او په زور په موټر کې اچول کیږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې یو شمیر میشتو افغانانو په دغه ښار کې د نیونو د پراخېدو په تاییدولو سره وویل چې آن کم عمره ماشومان او امیندواره میرمنې هم نیول سوي او ایستل سوي دي. په اسلام آباد کې یوې میشتې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زه یو څوک پېژنم چې پولیسو نیولې او اوس په حاجي کمپ کې ده. یوه 15 کلنه نجلۍ ده. دوه اونۍ کېږي چې هلته ده. له دوه اونۍ وروسته د اف آی پولیسو چې تحقیق وکړ ویې ویل چې هغه بې ګناه ده. بیا د پاکستان معمولي پولیسو ته ویلي چې خوښه مو چې هغه خوشي کوئ که یې له هېواده باسئ.
دغه شان په اسلام آباد کې میشتې افغانې فرشته قاریزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان کورنیو نیول او ایستل زیات سوي دي.
در بین مهاجرین کې اخراج شده هست فامیلا بودن طفلای خرد خردسال شیرخور زیر سن
په هغو کډوالو کې چې ایستل شوي وو کورنۍ کوچني ماشومان او ان شیدي خوړونکي ماشومان هم شامل وو او هغوی هم ایستل شوي دي. د دوی په منځ کې یوه کورنۍ وه چې کوچني ماشومان یې درلودل او ښځه امیندواره وه او زیږون ته نږدې وه. پر هغې رحم ونه کړ او کم ته یې ولېږله. وروسته له هغه چې د هغې حالت ډېر خراب شو هغه یې د تورخم پولې ته یووړه او هلته یې روغتون ته بوتله. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل.
هخوا عبدالرحمن امیری چې تېره میاشت د پاکستان له اسلام آباده له خپلې مېرمنې او کوچني ماشومانو سره حاجي کم کې له اوو ورځو تېرولو وروسته افغانستان ته استول سوی وایي د خپل نیول کېدو پر مهال کم عمره نجونې لیدلې چې له کورنیو پرته د شړلو لپاره حاجي کم ته یوړل سوي او ډیپورت سوي دي.
ما اطفال را دیدم زیر 18 سالو بدون سرپرست باید ما دیپورت هم شدن.
دی وایي چې ما له 3 کلونو څخه کم عمره ماشومان ولیدل چې له موږ سره پرته له سرپرست را ډیپورت سول. دی وی ځانګړې پېښې شاهد چې وم دوه نجونې چې له 3 کلونو څخه کم عمره وي راوړل سوي وي. ما یې له پلار سره خبرې وکړې چې دوه ورځې وروسته هغه حاجي کم ته راغی سره له دې چې هغه ویزه درلوده خو هغه په خپله خوښه حاجي کم ته راغلی و ځکه چې د هغه دوه لورګانې ویزې نه درلودې. بیا دای له خپلو لونو سره یو ځای راوویسته. د کډوالو د حقونو د څار ادارې ریفوجی رایټس په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې په پاکستان کې زرګونه افغان کډوال تر سخت فشار لاندې دي. ډیری د بیا میشتېدنې وړ دي خو نیولو او ایستلو یې د کلونو هیلې او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه له جدي خطر سره مخ کړې ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمیشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو کاناډا جرمني فرانسې او استرالیا په ګډون د بیا میشتېدنې پروګرامونو لرونکو ټولو دونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی. کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په کابل کې یو شمیر کورنۍ چې وایي
خزینه غړی د طالبانو د اصول لمخه د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوې دي. ادعا کوي چې د دوی د کورنۍ غړي د راخوشه کېدو لپاره طالبان له دوی څخه نغدي جریمه غواړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې دا ښځې او نجونې آن په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي چې اوس دوی او کورنۍ په ویره کې دي او د ځای او کورونو بدلولو ته مجبورې شوي دي.
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوره.
در کابل خار دلویدیز دشت بچی سیمه و سیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریسکل نخبلوان او گوانده چی تازه و دسه و ناوی در دره ورزی مخکر طالبان و حکومت دامر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت محتسبان و در حجاب نمارات ولو او در دی بخبره در نور و نامالوم و دلائل و لعمل بندی کرده و د دې د ادا پر بنسټ د غناوي کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نقدي جریمه ورکړې ته اړېستل سوه. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اوره
دلته موږ له دوستانو او یو ګاونډي چې نوې ناوې د نیولې وه د 50,000 افغانیو د جریمې د ورکړې په مقابل کې آزاده کړه. اصلي دلیل یې معلوم نه دی. اوس موږ ښځې هېڅ له کوره نه وځو ځکه چې ډېر ویرېږو. دلته دوی لپاره کورنیو کې ننګ کېږي. که څه هم هغې ناوې حجاب کړی و خو بیا یې هم نیولې وه. دا د کور په سودا پسې وتلې وه. څلور ویشت که 25 کلنه ده. کورنۍ ډېره ویرېږي. اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا مېرمن دا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هېڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وې چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل سوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هېڅ بیرون نه پرېښودل کېږي. د کابل ښار یوې بلې اوسېدونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل سوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترای کاکایم که بسیار د حجاب خود
زما د ترې یوه لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډېره کلکه هم دا خو د طالبانو په نیولو کې برابره شوې. د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت راخوشې شوه. اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول سویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل سویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولای او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي دي له خوسي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ سوي دي. دې ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول سوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کېږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدي د جولای په 24 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستی چې پکې ویل سوي
با خشونت
ځینې ښځې له خوشي کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه ښیي او د خپل سري نیونو له واک ناوړه ګټه اخیستنې او د مالي موخو لپاره د مذهبي ابزارو نه په استفادې ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورنۍ تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوسي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمې غواړي او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ یې د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. دې ټولنې له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت بیان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه نیول سوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل سوې ده. د غشان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړې کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي راډیو لپاره ستاسو د غږیزو پیغامونو یو بل لړۍ درته خبره کړو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او اسرایلو جګپړو چارواکو په لومړي وار مخامخ خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی په خپلو کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د سوریې د نوې حکومت چې مشر احمد شاره کوي تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکي له یو بل سره مخامخ خبرو تکشینی. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلوماټ په منځګړتوب تر سره شوه. په دې خبرو کې د اسرائیل لارخه د ستراتیژیکو چارو وزیر راند رامر چې صدر اعظم نتانیاهو ته نږدې سیاستوال بلل کیږي او د ملي امنیت سلاکار څاخی هانګبی ګډون درلود. د سوریې لارخه بیا د بهرنوی چارو وزیر اسد شیبانی چې ولسمشر احمد اشاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی و. دا څلور ساعته ناسته د پنځشنبه په ورځ د سرطان په دوهمه نیټه د امریکا د ځانګړي استازي ټام باراک په کوربه توپ تر سره شوه. توماس باراک دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریې لپاره د ځانګړي استازي دنده هم په غاړه لري. توماس باراک په اکسپانه کې په یو پیغام کې لیکلی د پاریس مذاکرات دقیقا خپل هدفونو ته چې د تاوتریخوالي کمول و رسیدلی او ټول خواو د خپل هڅو د دوام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریې او اسرائیل چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې و کله چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر بیل کلینټن د حافظ اسد د حکومت او اسرائیل ترمنځ د سولې هڅې کولې. تازه کتنه داسې مهال وشوه چې یو ونې مخکې د سوریې په جنوبي ولایت سبیدا کې مرګونی نشتی وشوې. په دغو نشتو کې د اسرائیل پوز د دروزی اقلیت د ملاتړ په هدف د سوریې پر دولتي ځواکونو اند ولسمشرې ماڼۍ پر دروازه او دفاع وزارت هوایي بریدونه وکړل. د امریکا حکومت اندیشنه لرله چې د سویدا په سیر کړکیچونه او په هغه سیمه کې د اسرائیل مداخله به سیمه نور هم بې ثباته کړي او د سوریې په اړه د واشنگټن ډیپلوماټیکي هڅې به کمزوري کړي. شغلی باراک د سوریې په ورستی کړکیچ کې د اسرائیلي پوز مداخله په بدترین وخت کې مداخله بللې و. د اکسیوس وی پانی د راپور لمخې اسرائیلی او امریکایي چارواکو ویلي چې د پاریس خبرې لومړنی ګام بو او کچيري د اسرائیل او سوریې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره په احتمالي خبرو کې پرمختګ وشي نو دواړه اړخونه اسرائیل او سوریه باید د باور جوړونې لپاره ګامونه واخلي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې اړوند راپورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه به بنسټه بدللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنځشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندي پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل، ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایم زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیه د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اګست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته له خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د می په دې شمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورسته راپور لرو. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډېرې لوستي ځوانان له بیروزګارۍ کړيږي. د 2014 هجری لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل باید د دوی له استعدادونو څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمیر افغان ځوانان شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي دي چې افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړ کسانو ته اړتیا لري. په دې راپور کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کیږي.
انشاءالله دې ولسته دې خلکو ته به خدمت کوم.
سید موسی و د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره د دې طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي، د حکومت څخه هم دا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي تر څو وکولای شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېرې لوستې ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو پانتونم ویلو بیا دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان خپل کورنۍ خپل هیواد خپلو خلکو ته به خدمت کړو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه یوه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته ده نه کار شته، هر څه او دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان د رفا په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هېڅ ثمری ونه لیده. دی هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاین غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هېواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې یوازې د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی بیان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بېکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هېوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو ځورولو او ایستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاس له سلامه زمو مشکل دا دی په کابل کې چې میاشي ونی میاش مخکې به بار بیل راته ان یو میاش پاس یې ونی بش پاس راته 200 روپے به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي زر 200 روپے بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سابیره د برق بیلونه دومره زیات راځي نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارو کور سګي او دا جدن په دغه موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکو چې دي سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زموږ د شم دروزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینی جران چې باید په دوغه ماجور ورونو سره کومکو کې باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او بربادي او په دې باندې د هر څه سخل چې را به چرګان تاغلی دي ماجر نماشام ګوله نه لري. زما د دوه ورونو سره پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده بل ځای بیکاری ده او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ به یا ستاسو وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شر اخلاص تو ام د نمرز لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نمرز هم د لوسره خرنی شي بور سره مل اوسي او د نمرز د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د موخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې وپوهیږو چې موخې یا اهداف څه دي او څنګه کولای سو چې موخې یا اهداف وټاکو او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې ترڅنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري؟ د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو، نو په دې هیله چې د لوستو اخرنی شی به سره ملتیا وکړئ او وکولای سئ د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه موخه څه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړې موخه وټاکو؟ هدف یا موخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلې ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلې یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی موخه دی. دغه ډول موخه ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یو کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی موخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی موخه دی چې هغه موخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې ترڅنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای سو خپل د ژوند دغه لوی موخه ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پات نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، دغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو؟ یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو؟ همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسې په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسې ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسې اهداف مشخص وي، ستاسې موخې باید مشخصې او واضح وي. مثلا تاسې د دې پر ځای چې ووایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم، د دې پر ځای تاسې خپل اهداف یا د خپله موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی سي ښه ژوند ولرې. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی سي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسې هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسې وایاست چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظه ښه ژوند درلودل؟ د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل؟ دلته ستاسې هدف واضح نه سو. نو ستاسې اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسې یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسې دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسې غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسې هدف مشخص شي، تاسې هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسې تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسې اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسې اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسې د وس، ستاسې د توان مطابق وي. چې تاسې که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسیږي؟ مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسې هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسې دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسې خپل اهداف ولیکل، دا ستاسې د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسې سره کومک کوي چې تاسې نور هم دغه خپلو اهدافو ته، ستاسې اهداف باید ستاسې سره کومک کوي چې ستاسې تمرکز ستاسې پر اهدافو باندې زیات سي، او تاسې ته دا یادونه کوي چې تاسې پر کومو شیانو باندې ډېر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسې خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسې پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسې پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسې څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای سي تاسې خپل ځینې لارې چارې چې تاسې خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسې هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شان تاسې باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسې وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره اووه مرحلې شته چې په دغه اووه مرحلو کې تاسې کولی سئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسې په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسې کوم شیان غواړئ، یعنی تاسې دا مشخصه کړئ چې تاسې څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسې په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسې هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکي، یعنی ټا و ټاکی مثلا د پڅومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي. یا خپل اهداف کچېدي د اهداف مو ډیر لوی هدف به تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشي، دغه د لپاره محل ویش جوړ کړئ کوم هدف ته تاسو پیدا ول ورسیږي کوم ورسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره محل ویش جوړ کړئ او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوي. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ یا هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري تاسو هغه د لیست سر ته راولي چې دغه کار باید اول وسی، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او کچېره کڅه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخته وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ او کوشش وکړئ. په اومه مرحله کې، اومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیر کړئ لکه تاسو چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اومه مرحله سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال لپاره تاسو د خپل نظر وړ لس مخه وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر شوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی و، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو ځینې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، د لیست وګورئ او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او په رښتیا سره تاسو ورته رسېدلي وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغېزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغېزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کړئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتما سرته ورسوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لومړي مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلې مهربانه را په سپیشلی نامه سلام نومني کې هلي مېمنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست ويم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرینی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، یا څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دایو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالات په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایج په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه پدې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی
کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیښبيني وکي کچیر زدا کار سره ورسوم راتلونکي به څه ډول وي یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم د دا جریان به څه ډول یعنی څنګه به مخته ولاړ سي د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو او نتایجو سره به مخه مقسم همدغه فکر همدغه اټکل کول همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري کم کارونه موږ مخته بیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورتیا باید په موږ کې وي چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو راتلونکي تصور کو وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکي به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم دغه تخمین کول دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له وړاندوینې کولو ورتیا لري دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به می راتلونکي څه ډول وي نو که چیرې دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي نو دغه ورتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیز ولري چې دوی به کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند ش کنټرول کې مګر هغه کسان چې هغه بیا منفي لیدلوري لري هغه به کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له د خپل پلان یا هدف په حق له نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی اوسي یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم شه تصمیم ونوسي که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ووسي خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو کچیرې دا منفی ووسي د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي په ځنګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق دې بیره لري چې مثلا د دې څخه بیری چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی دا غو شان څخه ویره درلودل منفي لټلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري لومړی راځو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لټلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي مثلا هغه کسان چې هغه د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی په هیڅ چیز باید کم څه خپل ژوند کې وټاکم کم پلان باید جوړ کم یا څه ډول هدف ولرم کچیر د دغه انتخاب د هدف یا هم د پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې په هیڅ چیز پرتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیمه اغیز لري موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیر مو منفی فکر وکي، ملمدار خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچیر زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شدی، نو ملمدار خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې یو تصمیم نیونه وسی، یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکول لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ولدي، هغه په مستقیم ډول سره موږ تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې دغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورس د کې چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو پکړنه او د هغو پر رفتار باندې هم ډیر اغیز لري. په زیاتره کلتورونو کې، په زیاتره ټولنه کې دا ډیر ضروری او حتمی دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا غو د پاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غو پلان سره سم، دا غو پریکړه سره سم، یا دا غو هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شواله د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو، یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت وسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي، تر څو ستاسو ذهن آرام وسی. یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي، تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ته ارامتیا درکوي، کچېره هغه د جوړې ساختلو سي، کچېره هغه د ځین نور فعالیتونو سره تر سوالو سي، تاسو هغه فعالیتونو سره تر ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي، به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او دا هغه څه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو، د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه رقم سي، او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکي په حق لدوی ش تصمیم ونیسي یا ش پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیم ونیسي، شپ پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو
خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای شئ چې شته تصمیم ونیسئ او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او پسانی سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو وسی کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه وسی یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو ذهني ارامتیا ذهني سکون نور هم زیات سي. تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي ترڅنګ تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوا کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کی چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي. مثلا د خپل خوشی دنده ترلاسه کول یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کی. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه لپاره درې لارې یادښت کی چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږي او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکي. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کی. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږي بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکي چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشلي لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومه اغیز لري موږ تاسو په جندل چې د څه ډول ورته انا او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې وموږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړه باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې شت تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
هغه شیبه چې د چا هیګنا مو راس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زمزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00422212 شپږ څلوېښت 01.
شکنا اور نوی دخل لا سخل کورنا
سوک ملشت ناشناشتا او نسمینا محبتشتا نوخاشتا دپرنا چی دزان سوخ و گانو او دپر هر زلنگی تکور دزل تکڑوا چتر ہر وقت قربانی دونو او ہم پشان دس پیلنی تھلو گیدلو لن حقا پدی بریخنا پدی سلے کے او پدی ظل پدی توفان پدی گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دان